السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بل خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونه ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. په دغه پروګرام کې چې کوربای زموږ همکار ظریف نظر دی، په دې خبرې کېږي چې د کم خوب عوامل څه دي او د کم خوب یا بې خوبۍ عوامل پر روغتیا باندې دا څېړل کېږي. ډاکټرانو ته هم پکې بلنه ورکول شوې. تاسو دا خبرونه واورئ. خو اوس د دې سات خبرونه اورو. نوریاس نوری چمتو کړي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د پاکستان پوځ وایي د افغانستان له پولې د سخت دریځو وسلوالو په برید کې یو پاکستانی سرتیری وژل شوی دی. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف نن وویل د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې او تهران ترمنځ د څارنې درې میاشتنۍ موافقه پای ته رسېدلې ده. د ماونټ ایورست لږ تر لږه سل غره ختونکي او مرسته کوونکي پر کورونا وایرس اخته شوي دي. بشپړ خبرونه. د پاکستان پوځ وایي د افغانستان له پولې د سخت دریځو وسلوالو په برید کې یو پاکستانی سرتیری وژل شوی دی. پوځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون شنبه ناوخته په دغه برید کې د خیبر پختونخوا ایالت په شمالي وزیرستان کې یو پوځي پوسته په نښه شوې وه چې پوځیانو هم ورته په متقابلو ډزو ځواب ورکړ چې په نتیجه کې یو ځوان سرتیری ووژل شو. د دې برید مسؤلیت چا نه دی اخیستی او پوځ هم د دغه پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان پوځ په خبر پاڼه کې ویلي چې له افغانستان په زلونو غوښتي چې خپله پوله کنټرول کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان پوادامان وویل چې په افغانستان کې د تروریزم هیڅ مرکز نشته او تقریبا ټول هغه وسلوال چې په افغانستان کې جګړه کوي پاکستان کې مرکزونه دي. د زابل امنیتي چارواکي وایي تېره شپه د ولایت د شهر صفا ولسوالۍ پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې شل طالبان وژل شوي او دېرش نور ټپیان شوي دي. د زابل امنیه قومندان جنرال محمد وایس صمیمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه طالبان پر امنیتي پوستو تر حملې وروسته د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې مړه او ټپیان شوي دي.
د دښمن جسدونه، سلاوي، تجهیزات، سکیله سلاوي، خفیفه سلاوي، مینونه، د دوی مهمات ټول زموږ په لاس کې دي او زموږ د ملي پولیسو لاس ته لیدلي دي. جګړه ختمه شوله.
د سمیمی په وینا د طالبانو په حمله کې یو پولیس وژل شو او یو بل ټپي شو. د طالبانو تر اوسه دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د کونړ چارواکي په شلتن ولسوالۍ کې د طالبانو د سرې قطعې د قمندان په ګډون د درې تنو د وژلو خبره کوي. د کونړ د ملي امنیت ریاست د مطبوعاتي دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د طالبانو د سرې قطعې قمندان قاسم او نور ملګرو یې د شلتن ولسوالۍ اړوند د للمکت سیمه کې له خلکو د غنمو عشر راټولو چې پرې د ملي امنیت د 04 قطعې عملیات وکړل. د خبر پاڼې له مخې په دغو عملیاتو کې قاسم له خپلو دو ملګرو سره ووژل شو او یو ملګری یې ژوندی ونیول شو. تر اوسه طالبانو د حکومت دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې په یوه وسلوال برید کې څلور ملکي وګړي وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د کندز د خان آباد ولسوال حیات الله امیری وویل دا پیښه تېره شپه 2 بجې د دې ولسوالۍ د بندر بخاري په سیمه کې هغه مهال رامنځته شو چې وسلوالو پر یوه کور برید وکړ. د قربانیانو د کورنۍ یو غړي محمد رحیم ازادي راډیو ته وویل
زما پلار، زما دو ورونه، زما والده شهادت رسولی دی، دو زخمیان لرم، یو می ورندر دی، یو می مریرا دا.
تر اوسه دغه پیښه مسؤلیت چانه دی اخیستی. خبرونه لازدی رادیو اوری. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف نن وویل چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې او تهران ترمنځ د څارنې درې میاشتنۍ موافقه پای ته رسیدلې ده. که څه هم د ایران او د نړۍ ترمنځ د اټومي تړون د ژغورنې لپاره ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي، خو د قالیباف په دې خبرې سره ښایي کړکۍ چې لا زیات شي. د ایران نیمه دولتي فارس خبری آژانس د ښاغلي قالیباف له قوله خبر ورکړی چې ویلی دي د می له 22 وروسته به دغه نړیواله اداره اجازه ونه لري چې د دغه درې میاشتنۍ موافقې له مخې په اټومي تاسیساتو کې دننه د نصب شویو کمرو له لارې معلومات راټول کړي. د ایران د پارلمان د رئیس دغه څرګندونې د دې یوه بله نښه ده چې د متحدو ایالتونو او نورو پر مخ چې هڅه کوي له ایران سره یوې موافقې ته ورسیږي ورتړل کیږي. د نړیوالې اټومي انرژي ادارې روانه اونۍ وویل چې له تهران سره په خبرو لګیا دي چې د څارنې د موافقې پروسه څه ډول مخته یوسي. دغه موافقه په 2018 کال شوې او له مخې دغه ادارې ویلي وو چې د ایران د اټومي موادو او تجهیزاتو 2000 ځایونه مهرلا کړي دي. تا ټاکل شوی چې په غزه کې دولتي ادارې نن بیرته کار پیل کړي. په غزه کې د حماس د ادارې او چارواکي وویل د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې د ټولو دفترونو فعالیت ځنډول شوی و چې اوس د اوربن له ټینګېدو وروسته بیرته پیلېږي. اسرائیل وایي له هوایي بریدونو یې هدف د حماس ډلې د پوځي تاسیساتو له منځه وړلو. خو د راپورونو له مخې په غزه کې چې 2 میلیون وګړي اوسي د هستوګنې ودانیو روغتیایي او د عامه خدمتونو تاسیساتو ته هم زیانونه رسېدلي دي. داسې ښکاري چې د جمعې په ورځ د مصر په منځګړیتوب د حماس او اسرائیل ترمنځ رامنځته شوی اوربند تر اوسه ټینګ دی او غزې ته د بشري مرستو لومړني کاروانونه هم ورسېدل. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې چې د کورونا ضد واکسین لړۍ پیل شوی او ګړندۍ مخته تللې ده، دې وایروس په نوي پیښو کې هم د پام وړ کموالی راغلی چې په وروستیو 11 میاشتو کې ساری نه دی لیدل شوی. له دې سره دا هیلې زیاتې شوې چې د دغې وبا تر ټولو بدې اغېزې مخ په ورکېدو دي. روغتیایي متخصصینو پرون شنبې وویل چې په تېره اونۍ کې په روغتونونو کې د کووید-19 له امله ډېر لږ ناروغان بستر شوي او د دغه وایروس له امله هم ډېر لږ کسان مړه شوي چې دغه لړۍ همداسې مخ په زوړند روانه ده. د شمیرو له مخې په یوه اونۍ کې په متوسط ډول په ورځ کې د کورونا د نویو پیښو شمیر له 1.5 زرو ټیټ شوی چې دا د 2020 کال د جون له 13 راهیسې تر ټولو ټیټه کچه ده. خو روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړلی چې تر اوسه کافي امریکایان واکسین شوي نه دي چې دغه وایروس له منځه تللی اعلان کړي. چینایي چارواکي وایي د دې هیواد په شمالي لویدیځ کې د هوا د خرابېدو له امله د منډې په یوې سیالۍ کې لږ تر لږه 40 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د چین سینهوا دولتي خبري اژانس نن خبر ورکړ چې په ګانسو ولایت کې پرون دغه د منډو وهلو 100 کیلومتر سیالۍ وروسته له هغې ګډوډه شوه چې ناڅاپه تون بادونه ولګېدل او د تودوخې درجه هم خورا راټیټه شوه. د راپورونو له مخې اکثره لوبغاړي له جسمي پلوه زیانمن شوي وي. نن سهار وختي د 1400 کسانو مړي موندل شوي او نن د ورځې په وروستیو کې د 400 نورو مړي هم وموندل شول. د ماونټ ایورست لږ تر لږه 40 غره ختونکي او مرسته کوونکي پر کورونا وایروس